السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دا سات لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وته ناټه پیان شوی. د کډوالو فعالان د پیښې اندېښمن کړي. دا راپور وروسته راځي خو په لید سات په خبرونو کې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان سی آر وای په افغانستان کې د جګړې د پای تر رسیدو سره سره لا هم د دغه هیواد 3 میلیونه او 2 لک کورنۍ بیزای شوی کسان د خپل سیمو بیزای دي. د سازمان پرون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او د دغو کسانو د بیزای کېدو اصلي لامل نخته یاد کړ. دا څرګندونه داسې مهال کې چې د طالبانو پر اتاک سره د افغانستان امنیتي حالات نظر په خوانی یو کلونو ته شوی. خدا څرګندنه ده چې دغه بیزای شوی د امنیت له حوالې سره سره ولې خپل سیمو ته ندیستانه شوی. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویل ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. د وزارت د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا په خپل ټویټر یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو لپاره دي. خبر پانه جاتوی چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دوو پروژو کار ډیر ژر پیل شي خو دقیقه نیټه نه ده یاد شوې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالي چې د انټر کانټیننټل یا بین القارئي جام سیالۍ دي د تایلند په قربتوب تر سره کیږي. د افغانستان او ګواتیمالا سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شي. د افغانستان راتلونکي سیالۍ د سه شنبه په ورځ د کویت، د چهار شنبه په ورځ د استرالیا او روسي سیالۍ د کوربه تایلند په وړاندې د پنځ شنبه په ورځ ده. د یادو سیالیو هدف د فورسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربه توب پیل شي. او د روسي د کامچاتکا په سیمه کې د ویالي کپټرې تر لویدو یو ورځ وروسته د 1000 کسانو مړی موندل شوی دی. یوه می اته هلیکاپټر د شنبه په ورځ ولوي د 19 ورلې او درې عمله پکې وو. د روسي د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې ټول 22 کسان به مړ شوي وي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په وپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د دې سات په سر کې درته ویل تاسو په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادي رادیو اونیز خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت اوري. خو لاندې خبري برخه کې دا راپور اخلو چې په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وټنه ټپيان شوې دي. د پیښې د کډوالو فعالان اندېښمن کړي. له دغه خوډاب وروسته د پولیسو لخوا شپږتنه افغانان هم نیول شوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثری د راپورونو لمخې د سیګرټو په قاچاقي پلور او پیر کې کیل دي زیات ده. د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجی کیږي. خداونه د دوو ډلو افغان کډوالو په نخته او شخړو کې لکتر لګو کسان ټپيان شوي. پاریزین روزپانی راپور ورکړی چې د ټپيانو لړلې د یو حالت نازک ده. په پاریس کې د افغانانو خپل منځي لانجو حالت د یو شمیر افغانانو اندېښنې پارولې دي. د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
دا چې خلنې د افغانانو پر راتلونکي باندې ډیر بد اغیز لري او دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبت افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی. د افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلي په جنگ راغلي نو د وخت یې چې دوی پتنګ راغلل تبن دوی به د افغانانو په قضایو باندې د کوم څه نوی راځي نوی کډوال سي راځي دوی په قضایو باندې دوی ډیر غور کوي او هغه کوم مرسته یا کوم زلخوګي به سابق د افغانانو په مقابل مقابل کې و ز باور من پدې مکه دغه سکرنه دوام ولري دا هر سبا د افغانان لاله سور کې
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخکیلې دوه ډډه وکړي ځکه د خبره دا بنې اواز په خپل د پیښه عملینو بلکې ټول افغان کډوالو ته سرخوګي جوړ کړي په خپل رسنیو کې د دین ختی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي پیخی پتراو شپک کسان نیول شوی او پاڑه پاتلسم پاریس کی جنائی دوسیه پرانیسل شوی. دی پیخی پزایی که سڑک بندو او دی یک شمبه تر ماخا ما هم پولیسو گزمی کولی. دی پیخی پا پاریس کی دی زینو خی اڑخو گندونو او دا اغوی دا اڑوند رسنه و کلاکینی وکی پارولی. لدی دلی دی سه جوخ پرونی لیکلی چه دی پاریس پزرک که دی خلکو پوڑان دی افغان کدوال پا تاوتریخ جنو کرنو لاس پوری کرده. د اروپا پارلمان کې د فرانسې استازي او د خیارخي افراطي ګوند یو غړي ګیلبرت کولاردام په پاریس کې د افغان کډوالو په دیشخړې باندې نیوکه کړې په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریا خیل وایي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لرې به نه وي چې د جرمني په څیر فرانسه هم د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړي په فرانسا کې داسې وخت یوه ډله افغانان په خپل منځي شخړو کې سره ښکیل شوي چې اروپایي هیوادونو کې وروستۍ څو ورځې د هغو افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحثونه تاوده شوي چې په جنایي قضیو کې لاس لري جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللي د جمعې په ورځ له خپلې خاورې وایستل او افغانستان ته ورسول د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته اتریش چارواکو ویلي غواړي له جرمنانو سره په دې اړه له نږدې همکاري وکړي د اتریش صدر اعظم کارل نهیمر سکال پر هغې پرېکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یادمه باسي چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګې زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسي
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغۍ هم خلق باندې کې یو غاګي وځي خو سیغه هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونه وځي
حق می حرام
باندی د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او لدی عمله د افغان میرمنو اندیښنې د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي
دی مسالې کې چې پیغمبر پاک وو چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر من اردونکو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ور باندې لګیدلی دي افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کاوه د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ور باندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي:
موږ بغیر له طالبان نه، طالبان موږ ته ووایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلی یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضروریات دي. اوس یو کورنۍ کې لس نفره دي، اته نفره دي، نارینه به یو نفر یې، هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سي محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي، نه غواړي چې بے حجاب وګرځي. حجاب څه شته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سې هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بے حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سي، هغه له منځه وړی سي، هغه منې کوی سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فلحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکار چې د واتساپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي: افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغیو څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت دغسې دی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک بندي کې یو غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو عورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړي. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوئ. خو دا هم غودي ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو غودي څنګه وکړي؟ دوی مخ چې همیشه پټ وي دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قران شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو لګولی وایي:
په رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان رایستلې ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټي، که نه د پخوا پخوان لایک چادري او باغوندي، یا چې دا بیخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي، که نه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده، او ټول خلک مسلمانان دي، او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي، او خپل حجاب سره قام کوي، یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستې ده، او خپل ژوند یې مخته وړلې ده. کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي، موږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زموږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر دا، ده خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کې کنه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ بنې اتمان به دوی یو عکس العمل خي د افغان ښځې او کېدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنۍ یوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه هم چې هېڅ بیرون نه وم وتلې، په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک، هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه د مریضي و څخه کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي کنه، او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي کنه، دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره نغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي کنه، یو حالت را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې هیڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو کنه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسی تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي کنه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي کنه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي، او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه کنه، د پیسو د لوګې نه شکایت لري، د بیکاری نه شکایت لري، په دې چې دوی وکول شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي کنه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي، دا نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي، او ټول افغانستان به خاموش شي، نو به د غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي، په دې چې افغانستان چې دا یو په زوس نه وي 80% ښځې دي کنه، هغه دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي کنه، بس افغانستان خاموش کیږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې لیست طالبان بیا وخت ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي، اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي، طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه، خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده کنه، هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون مه ګوري، تلویزیونونه بند دي، او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک فیسبوک نه جګیږي او د دې فرمانونو د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی زړه ناقص خبرې ډېر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغه له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دی، هغه طالبان دي، خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلي وو دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل، همدا چې د نن وته په حساب ټکول شروع کړو د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینه لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پېښ چې راځه دا ځلې لکه رو رو بس خپل پلانونه تطبیقو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شي کوو. هغه له خاطر بس دا درې کالو کې د یار ورځ قیدات نازل کړ، قیدات نازل کړ، بس تر هدا د چنن زمونږ هغه کام اوس واړی چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په خپله باندې دومره ډیر قیدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل قانونه نسی اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوز یې اندا علت یې د خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللي دي، هیڅ وخت هم داسې او حالت ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناستو کنه، مونږ فکر نه کول، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که الکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري، دوی هغې له خاطر اته وایي چې اواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو سمر ناسه مطالعه لرو د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې هم دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپله محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه، او خپله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. که مونږ د 1400 کاله مخ لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې، هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځو ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیات قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیات ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې، دا خود نه ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لکه خلک لری لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لارو خانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه سره وګورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه لپاره خپل یو چوکاټ لري، او د هر څه لپاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تفصیل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وطاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو بیرته د مخ د سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب بون رقاق، دا اغه د لباس یو دا ډیر نریو ډیر نازک لباس، لکه موږ باج وخت کې کوم توجه شو کنه. نو د وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسبه نه ده لن یصلح منها ان یرا منها، یعنی په کار نه ده چې د اغه اندام ښکار شي، الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغه وجود ښکار شي مگر مخ، لاسونه او قدمونه. نو معنا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء
ابراهيم دیبک له درس ورکړ چې تک بهر وزي کته چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دي خکاری باک نه کوي کلاسونه دي خکاری باک نه کوي قدمین دي خکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی سره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه په تیش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي افراطیت مکوي په دین کې ولی فإن من کان قات من کان قبلکم تاسو نه د مخ کې چې څوک موجودو په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو هغه په څو وجباني په خپل دین کې غلو کوله نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وایي چې دی آیا ته د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیا ته د اخر نه خپويږي که اوس موږ چرته دغه سی وایو چې اوس فتنه ډیره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال له خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر له ویلې وایي چې که نه چرته داسې حالات راغله او داسې مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي بیا د هغې وخت کې مخ هم پټ کړي نو چون دلته دا خبرې نشته دی په دین کې غلو نشته دی دین موږ ته واضح دی او د پیغمبر پاک سیرت فعلي قولي تقریري ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دی او ډېره په بخنې سره یو خبره بل اضافه کوم په اوسني وصر کې د محدثینو استاذ شیخ ناصر الدین الباني رحمه الله هغه هم ویلي چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې ښځې مخ لاسونه او قدمین چې دي دا په عورت او په حجاب کې نه راځي
راځو دې طالبانو د حکومت د وروستي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د ښځو ټول مخ د پټي د ښځې غږ د نه اورېدل کیږي څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړي له رواني اړخه دوی وځپلې وي زبرولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احادیث اجماع او قیاس د علما واضح دي دو پک څنګه دسه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول ما مولود او دو دسه تشریح ورکړي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو یعنی ته د رسول الله نن مخ کې رواني ته د امام ابو حنیفه رحم الله نن مخ کې رواني ته د نور ائمه نن مخ کې رواني شیخ البانی رحمه الله نن ته مخ کې رواني یعنی دلته فقط یوازینی علت یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول د اغه د تطبیق پروسه روانه ده او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه برته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي
دوی دومره قیدات په مرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له مان سره وهي ته دغه مملکت حاکم ووس خو ته فتنه له منځه یې سه ته مرمنو باندې ولې قیدات راولي
اصلا دغه خبره زه ساس منم اصلا فتنه نشته دي دوی تشه د منځه ویسي زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرم ما په حقيقي معنی سره علوم ویلي دي حدیث می ویلي دي قران می ویلي دي اجماع د علماو نه خبرم قیاس باندې پویګم زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خلیج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکړي چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یوازینې لوی مرکز چې دی چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته تکړه چې ما تخصص کولو زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډې سیستم د دوه مال الته کار کوي په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده غسه سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به د دوه خبره منم دوه بو چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه و نه فتنه شته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای دا د دین تقاضا هم ده چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړي دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کوو د فتنې لپاره ال ته امام ابو حنیفه مانی دلته امام ابو حنیفه نه مانی خو دلته نه ده د دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو واجبې په نظر وکتل شي
bale دوی او ځین فرمانونه واځ کړل، بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل، اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي. چې یو بل خبرې دام کړی دا چې لدی وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي، میرمنې د نسره راټولېږي. په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت د تیرېدلو لپاره د میرمنې ټولېدلې دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه اوس نه پرېږدي.
زه په دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانیت ژوند کوي هغه دوه حالات لري، یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دینه بمبران نه دی، بلکې افغانستان د نور مملکتونو په څیر د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي. موږ هیڅکله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولای نه شو، په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم شو کولای. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه موږ عناناتو کې دي، دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور دی، دا زموږ یو لند اصطلاح باندې یو ساتیرې یو سبب کې زموږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی، د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کولی. نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سیلو کې؟ هغه ویل چې ولنه یا رسول الله، زه غواړم چې وی ګورم، زه غواړم چې دا سیلو کوم. نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کی خودو د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو، ما دا سیل کول و ما له دری ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی، و ما له چې نه یا رسول الله ګورم، و به راته ول چې عائشه بس نه دی سیل خو دی رو کول یا رسول الله زی ګورم. نو که چرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي، آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکا؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې تراشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وای چې تراشه سلوک؟ نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی، فرهنګ بیل شه دی. ها هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیدا مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی. نو ما ته دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځه وړي، زمنګ تعلیمي او تحصیلي بنیادونه دوه ختم کړو، اوس دوه دمر ستدا چې موږ فرهنګي ارزښتونه ویسي. یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري، دا ټولنه یتیمه ده، دا ټولنه بی بنیاده ده، دا ټولنه هیڅکله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله، بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي. د یو ټولنه
که څه هم په تیرو خبرونو کې موږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې، نن به ترته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه به تباندی ختمه کو. افغان میرمنو ته په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل بوتولرو؟
دومره ورته وایو چې موږ د افغانستان نارینه، موږ د افغانستان علما، او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو. موږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو، خوشاله چې ما اولاد تعلیم کوي، د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده، د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده، دا هم ملامت یو هم خجالت یو. او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت یو دا خجالت دی اومني، او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو، ځان د سره شریک غنو، او الله له رجوع وکي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی، ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي. دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي. نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم، او دوته ملامت یو، دوته خجالت یو، او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای، هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو، موږ ملامت، موږ خجالت. بس
bale
ډیره مننه به عزت اوسېږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4022 14 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو، تر بیا هي چاري. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو، د سهار تر شپجو بجو، په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسي مواد لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خونکی بداره تو وایي چې په مالیکولونو کې مرکزي اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوښو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی کتبیات تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزي اټوم ولانسي کوشر پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزي اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولای شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نور عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشر د جوړښت یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري، کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالفو علامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کوروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوړې څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کېږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې ساتي ولري، په دې صورت کې د کوولان طریقه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومي د مرکزي اټومي ولانسي کوشر د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څنګه چې په شکل کې وینو د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي په نشودل سي ویلې. دوام خطی مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ چې دی د غاز مالیکول خطی دی. مالیکول خطی دی چې بیریم په دوه مثلی ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشر کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانټ اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطی تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطی مالیکولونو نورې بیل کې لاسټین، کاربون ډای اکساید او نور مالیکولونه څخه عبارت دي چې په شکل کې شوړل شوی دي، لکه کاربون ډای اکساید او همدارنګه د اسیتلین خطي مالیکولونه وینو. بیا مستطه مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یو سطح کې وي ځای لري او د مثلث راسونو ته متوجه شي دي، لکه په شکل کې چې لیدل کېږي. څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي، بیا څلور وجهي مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راسونو ته مخامخ شي دي، لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راسونو ته مخامخ قرار لري وینو. په دوه موضوع چې تر مطالعه لاندې د مادې حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي، جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري، لکه د بورې. مایع حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري، لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې ځانګړي وي د محیطي شرایط په پام کې نیول سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم مواد په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات د هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلوط دی چې د هغه زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد دي چې د هغوی جوړونکي ذریعہ یو پر بل باندې لږ اغیز لري او د هغوی د ذرات جذب قوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو د ذرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډیر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډیر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې مترکم کیدای شي، خو د جامداتو تراکم کېدو له ځانګړتیا کمه ده، ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتېدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامداتو او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیلګې په ډول مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډېره زیاته ده، خو د جامدات په پرتله کمزور دي. او لاندې شکلونه د موازنې په درې حالتونو کې راشي، چې په دې شکلونو کې وینو چې جامدات ترمنځ د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده، او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې څه چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندوي چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کېږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلې د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ریشه لوري یعنی راسل لوري ته لیکل کیږي. او په کوم څه د شو دلشي ولا مې پر ځای په معادله کې له وکتور څخه کار اخلو چې وکتور چې د وکتور علامه ورکو. لکه په دا مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي، چې دا هم د اوسپنې سمبولیک چې اف ای دی، او همدارنګه د جمع علامه ورکو چې سره دی تعامل شي، او همدارنګه سلفر دی چې د اس په سمبول سره شو دل کیږي. وکتور او علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ، او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاسته د دوه عناصر سره تعامل کوي او مشتد اوسپنې سلفایډ لاسته راځي. په تور لیکلې معادله بیا څه ډول ده؟ په تور لیکلې معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په تور لیکل کیږي. هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل، دلته په تور کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي. په دې معادله کې تعامل کوونکو مواد کین لوري ته او د تعامل محصول وکتور شیل لوري ته لیکل کیږي. دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل په اړه نه وړاندې کوي، ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا مایڅه کوي. خو بیا هم دا هم د معادلې د لیکلو یو تګلار ده. سمبولیک معادلې وایي چې په دې ډول معادلو کې کیمیاوي مواد او سمبولونه او فورمولونه څخه ګټه اخیستل کیږي، چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د موادو فزیکی حالت په پام کې نیول کیږي. د سمبولیک معادلو څخه ډیر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د معادلې په نسبت ترلاسه کیږي. لدې کډیر پکار ورل کیږي. پورتنی تھوڑی لیکل شي ماتلې په لاندې ډول کولای شي چې په سمبولیک باندې ولیکو. په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو. په دې ماتلې کې چې وینئ چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي، او اوبه جوړی چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي. نسبت ودی ته چې موږ یې د تور په باندې ولیکو، په سمبولیک باندې موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي. توصیفي ماتلې وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انځورونو او مرکبونو د توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي. د بیلګې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي، چې دا موږ ته توصیفي ډول د ماتلې شوډنه راښوي. شکلي ماتلې وایي د ماتلې د لیکلو په دې لارې کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي. د بیلګې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي. په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخلو. په شکلي ماتله کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري، لکه اکسیجن چې دي په مالیکولې باندې سره شوتل شي، ودي هایدروجن په مالیکولې باندې سره شوتل شي، او د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولې شکل مستر شي چې اوبه جوړوي. دا د مو شکلي ماتله شوتنه ده. همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د ډلې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي.
د درس په وروستۍ برخه کې خوونکی درته توصیفي معادله بیان کړه. د توصیفي معادلې په برخه کې مو د وی مادې د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو. نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي. لومړی تیزاب لولو. د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي مادې ترکیب پیژنو. دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي.
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو چې څه شي. تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز اتومونو سره د تعویض قابلیت لري. مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو. لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن آیون آزادوي، لکه په هایدروکلوریک اسید هم دا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي. او د نور مثال هم دی د پرونسټیټ او لورین نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه دي او د پروتون د نصبولو قابلیت په نورو موادو کې لري، لکه د امونیم د پرونسټیټ تیزاب دی چې د اوبو پر مالیکول پروتون نصبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګ هایدرونیم آیون لاسته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول، لکه هایدروکلوریک اسید اوبو سره تعامونه کې هایدرونیم همدارنګ کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګ تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي. د تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره خاص ډول سره تر سره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو ورسته به د آیون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي، لکه هایدروفلوریک اسید، هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، هایدرو آیوټیک اسید، هایدروسلفوریک اسید، همدارنګه هایدروسیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بی اکسیجن تیزابونه د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، تاسو نوم ایښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آی ډي کلمه ور زیاتیږي، لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونه نوم ایښودنه، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري، په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش 1 او ایسی پیش 1 پس 1 استعمالیږي، لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیودوس اسید. په هغه تیزابونو کې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پس 1 په شکل استعمالیږي، لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیودوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم، په هغه تیزابونو کې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په اخر کې د ایسی پس 1 استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اتومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي. د هغې په نوم ایښودن کې د ایسی پیش 1 او د پیر پیش 1 ور زیاتیږي، لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډ ټوګه ویلای شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، په هغه تناسب د هایپو پیش 1 د پیر او او اس پیش 1 د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکو هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي، لکه هایپوکلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګ د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو، چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګ اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته، لکه د پنځه چې پیچ دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، د اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. ورته چیرې د اورتو تیزاب څخه یو مالیکول به وایستل شي، د میتا تیزاب جوړوي، چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابون چې دوه مرکزی اتومونه لري او د هغې د اکسیدیشن اتومونه شمېر تاکوي، د دای یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي، لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزی اتوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودن کې د ایسی پیش 1 استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، ایوریک اسید، مولتوبایدیک اسید، همدارنگ فاسفوریک اسید، همدارنگ سلفوریک اسید څخه عبارت دی. ولی به هغه تیزابونه چې مرکزی عنصر یې د څلرم همدارنګ د شپږ څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه یې کوچنۍ ده. تیزاب په نوم او دوی سپیسفن استعمالیږي، لکه ستینس اسید، نایتریس اسید، سلفورس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروشه خوند لري، لکه سیتریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته. همدارنګ آسماني رنګ، لټمس، ته سور رنګ ورکوي، لکه چې په شکل کې لیدل کېږي. د فعال فلزاتو سره تعامل کوي او هایدروجن آزادوي، لکه زین چې د کلوریک اسید سره تعامل کوي، د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي. د کلوي سره تعامل کوي، همدارنګ اوبه او مالګې جوړوي، لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي، د پوتاشیم کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. د فلزات اکسایدونو سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي، د کاربونیټونو سره تعامل کوي، تیزاب اوبه خاتی دي او په اوبو په محلول کې په ایونونو تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي، چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، هادي کاربونیک اسید ورڅخه لاس راځي. همدارنګه د نورو معادلو کې چې ورڅخه او چې شي لاس راځي، د غیر فلزي اکسایدونو څخه اوبو تعامل څخه تیزاب سره راولای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه، چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي، موږ تیزاب لا سره راولای. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي، تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري، چې په لاندې ډول سره دي، لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنٹ لپاره استعمالیږي. همدارنګه په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید چې کوي غیر عضوي تیزاب، جلد تخریش کوي، ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي، ژر رنگ جوړوي. د کیمیاوي سري رنگونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دي، د کیمیاوي سري باروتو، نایتروګلیسرین، بیټري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ور دي. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډیر استفاده کیږي.
د دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومانټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي، او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دا ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار یې وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلی چې هایدروکاربون کې الکان راځي، او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان د سی ان ایچ 2 ان 2 یا ایچ 2 ان پلس 2 فارمولا لرونکي دي. ان د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکانو فارمولا چی شي ده؟ سی ان ایچ 2 ان پلس 2. ان اورچو ان که 200 دوه دوه سلور جمع دوه سلور شپږ کیږي. ان که دریسی سی به دریسی، ایچ به دوه درې شپږ، شپږ جمع دوه اته بسی. نو دا جنرل فارمولا ده. ان د کاربون شمیر دی چې دلته کاربون هر سور واچوي، هایدروجن د دغه کاربون شمیر مطابق خپله جوړیږي. یو ګونی بونډ یا رابطه جوړوي. مشبو مرکباتي تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. د الکانونو مرکبات چې مشبو یا پوره دي، یعنی هر بونډ یې پوره دي، کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دي. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع ګاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع ګاز کاریږي. میتان زهري ګاز دی په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي نو بیا د میتان ګاز پاشي. هایدرو کاربونونه دغه نوماندي که یو کاربونو میتان ورته وایي، که دوه کاربونو احتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوې دي او دغه هغه شکل یا ساختمانی فارمول دي. دا بیا د شي دو ټیکې دي، د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه یې جنرل فارمولاوې دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پنټان دي، یعنی نارمل الکان دي. نارمل الکان څه ډول دي چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي. الکانونه په عادي لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو بیا آیزو پنټان دي. آیزو پنټان به څه ډول دي؟ په دوهم کاربن کې حتما سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتایل ګروپ وي. میتایل ګروپ یا سی ایچ تھری، ګورې دا سی یو ایچ، دوه ایچ، درې ایچ. سی ایچ تھری ګروپ که چیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزو پنټان وایي. نیو پینټان به څه ډول دي چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ ګروپونه وي، دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتایل ګروپونه که ولري هغه ته نیو وایي. د الکایل ګروپ، د الکایل ګروپ بیا راځوب سي که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي، په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. د الکایل د ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سي این ایچ ټو این پلس ون دي. د الکان د چی شو؟ پلس ټو. د الکایل د پلس ون دي. د الکایل د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای این ای وروستاړي له وای ایل وروستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي. الکان دي، الکایل جوړېږي. میتان، میتایل. ایتان، ایتایل. پروپان، پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي، وای ایل لیږي. نو دا د الکایل ګروپ. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدرو کاربونونو نوم ایښودنه د آیوپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد کتار انتخاب کړي، دا اول قانون دی. اوږد کتار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه، یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چیشتي غلط دي، او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد کتار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلې ولې د دې خوا نه راځو، هغه په دوهم قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ لخوا شروع سي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم، یو دوه درې څلور پنځه، په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی، نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو پد ګوري په دوهم کې شاخ دی. موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ لخوا څخه شروع سي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی، د اول کو، دوهم کو، درېم کو، څلورم کو، پنځم کو. دا زما اوږد کتار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو. اول کورنۍ نوم لیکو، بیا نور پاتې نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه، پنځه کاربونه کومه کورنۍ ده؟ پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه، پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري، نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی؟ میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی، او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان، په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ، هغه میتایل. ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګوري دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم، دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کومه ځای شروع کړو؟ یو دوه. ګوري دغه نږدې دی، که د دې خوا شروع کړو یو دوه درې، دغه شاخ دلته لیرې سو، دلته په دوام کې راځي، دلته په درېیم کې. نو دغه د دې خوا ورته شروع کړو. او بل کم کتار انتخابو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي، یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري، یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنۍ دي ځکه شپږ شته، یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو، اوږد کتار باید انتخاب کو. د اوږد کتار بعد بیا نمبر د هغه کتار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. دا یو دوه دې خوا ته نږدې دي، نمبر هم د دې خوا سو. بیا به کورنۍ نوم یو کورنۍ نوم یو دوا درې سلور پنځه شپږ اگزان دی اگزان پسې په دوهم کې مې تایل دي په سلورم کې مې تایل دي ټو فور دوه دانې مې تایل ډای مې تایل ورته لیکو ټو فور ډای مې تایل اگزان په دوهم او سلورم کې دوه دانې مې تایل ګروپونه دي او غټ نوم یې چی دی اگزان دی دغه مثال ته براسو یو دوا درې سلور پنځه دا غټ قطار دی یو دوا درې سلور دا رقم نسکللی ځکه دا کوچنی دی یو دوا درې سلور دا هم کوچنی دی نو دغه غټ قطار دی پنځه او شاخه په کم یو کې دی په دریم کې دی که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته دریم ته راځي نو فرق نه کوي لیکو یې یو دوا درې سلور پنځه پنځه مانا پنټان او په دریم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل په دریم کې میتایل او خپله کورنۍ نوم یې پنټان دا دوه سوالونه ما درته حل کړل دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ ګورې دغه ژاړه لمان لیکې درکړی دی یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم که ولاړ سې شپږ ورځې خو که چیرې ته داسې ولاړ سې او یا د دا ځای داسې ولاړ سې نو دلته درې دانې دي مانا یو دوه درې څلور پنځه شپږ هغه یو څوک کېږي هغه به تاسو خپله حل کړئ چې شمو زده سي بیا بیا نوم ورته ولیکئ
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي تاسو ته ښه ورځ غواړم
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601 یو ځل بیا 00420221204601